افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې پر مراسمو تر حمله وروسته د یو شمېر حکومتي چارواکو په کار کې نیمګړتیاوې ومنلې. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویندوی وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مراسمو په دریو چاودنو کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او یو سل نولس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د وروستیو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ وویل چې ډېر ژر به اصلاحات راولي.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی
دوی ایزه منم چې باید په امنیتي دستګاه او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات په ډېر ژر عملي کیږي. زه منم چې له هغو کسانو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کړي په هر کچه کې چې وي باید قطعي چلند وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د مظاهرو پر مهال وویشتل او ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پرون درې چاودنې وشوې. د پیښې یو عیني شاهد محمد عارف خبرالان ته وویل
دا نماز جنازه صاد بودیم در تکبیر اول بود در تکبیر اول بود در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
ولسمشر غنی بیگا پوینا کشمنه وکره چی در دی پیش و عاملان به مجازات سی.
من و دکتر سب عبدالله جناب دانش سب و سایر حیات رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم
زاو ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب او د ملي وحدت حکومت د رهبری پلاوی ژمنه کوي چې د هیواد د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په همت او ستاسو په څیر خبرو او د صبور ملت په ملاتړ به هغه ترورستان چې د دې هیواد د ځوانانو پاک وینه یې بهولي د خپلو اعمالو سزا وویني. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې پرون د جنازې پر مراسمو د حمله په ځای کې پر خلکو د قرارې ژغ وکړ. ښاغلی عبدالله همدارس هغو خلکو ته چې تحسن یې کړی او اعتراض جاری ساتلی وویل
از مردم ما هم تقاضا میکنم از کسانی که امروز در اعتصاب به سر میبرند در خیمه ها
له هغو خلکو چې نن یې اعتصاب کړی غواړم چې د هیواد شرایطو ته وګوري. هغوی خپلې معقولې او مشروع غوښتنې کولی سي او موږ د ملي وحدت حکومت مسؤولان د هغوی په خدمت کې یو. هغوی دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی وټي کې ته باید متوجه سي چې پر افغانستان ډېر ظالمانه تیری سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم پر افغانانو د یووالي غږ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د جنازې پر سوله ییزو مراسمو حمله له انسانیته لره ده او دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د پرنوی چادر مسولیت لا چانه دی اخیستی.
د کابل د پرلپسې حملو په خاطر په ولسی جرګه کې په دې موضوع بحث وشو او ویل شول چې په هیواد کې د بحران د پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې ملي اجماع رامنځته شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی او حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دفاعي حالت غوره کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
په کابل ښار کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع وه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسېدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
به خاطر مدیریت این بحران
دوول دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتی بنسټونو د افغانستان د ملی شورا قضایی و اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو.
د شاهد چنین وضعیت د نووسو.
د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو لرې کېدل غوښتل. خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمېر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرني لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډیره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبه د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه، خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د سهار اته بجې او څوارلس دقیقې دي. په ویست انډیز کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. افغانستان ته 123 منډې هدف ټاکل شوی دی چې باید په 15 اوورونو کې پوره کړي. فعلاً د افغانستان د منډو شمیر 3 دی، اته لوبغاړي سوسېدلي دي. یعنې اوس باید افغانستان په 18 توپونو 40 منډې جوړ کړي او یوازې 2 وکټونه لري. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په پېښور کې پرون په دې اړه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د غړیو په سوله ییز لاریون کې د تروریزم غندنه وشوه. د ایران په مشهد ښار کې هم خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او په دې خاطر شمې بلې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پېښور کې د مدني ټولنې او شمیر سیاسي ګوندونو غړو پرون د افغانستان له خلکو سره د یووالي څرګندولو او د تروریزم د غندلو مظاهره وکړه. هغوی په کابل کې د وروستیو خونړیو پېښو د قربانیانو د درناوي لپاره شمې بلې کړې وې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره عمل وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د چارو مشري پلوشي عباس بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سوله ییز اعتراض هدف په سیمه کې روان وضعیت ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو او نړیوالې ټولنې پام اړول وو.
مونږه د افغانستان کې د ترهګرۍ بدترین واقعې د روزو د میاشتې ته شروع نه کې شروع شوي دي. د هغې خلاف مونږ مظاهره وکړه. مونږ خپلو افغان وروڼو خویندو سره په دې غم کې شریک یو. مونږ دا ډیمانډ وکړو ټولې دنیا نه چې مونږ لر او بر افغان دپاره امن غواړو. زموږ په خاوره کې دا څه روان دي. د ترهګرۍ خلاف دا مظاهره د خپل افغانستان وروڼو خویندو سره په دې غم په وخت کې د سخت وخت کې شریک ولاړ دي. د پېښور پښتانه لر او بر
پلوشي عباس وویل چې په پېښور کې په نوی مظاهره کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وسوه چې د امنیت ټینګولو لپاره جدي خبرې وکړي څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه د تروریزم قرباني نشي. د چهارشنبه په ورځ د کابل پر زنبق څلور لارې په درنه چاودنه کې تر 500 زیات کسان ووژل او زخمیان شو. تر دې پیښې وروسته د فرانسې حکومت له افغانانو سره د خواخوږۍ لپاره د ایفل برج برق ګول کړ او د استرالیا د پارلمان غړو د خپلې غونډې په پیل کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په کابل کې د جمعې په ورځ په مظاهره کې هم د تشدد له امله څلور تنه ووژل او تر 15 زیات زخمیان شوي وو. د ایران دولتي خبری آژانس اسنا وایي چې د مشهد خلکو هم د شنبه په ورځ له افغانانو سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړه. د مشهد یو شمېر خلک او هلته میشت افغان کډوال د افغانستان د سر قنصلګرۍ د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او په کابل کې د وروستیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یې شمې بلې کړې وې. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو او د افغان نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړیوال ټولنې بیلابیل غړو په افغانستان کې د تشدد د لړۍ غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي کړې ده.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره په خو به په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړه. د خبرونه نور هر چهارشنبه د مازیګر لوري وړاندې کیږي. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. د جمعې پر ورځ په کابل کې د مظاهرو په لړ کې تاوتریخوالی پیښ شو. امنیتی کارپوهان ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړۍ استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپو محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د هغو مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې شوي دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی ولس کولی شي د هغې نه ګټه وچته کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهره چیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسلواله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم، بیا دا مظاهره نه بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي. امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېز لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې شوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي، فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت او چارواکو سره ایښودل کېدلی شوای او په هغې باندې دوی فام راګرځول کېدلو لپاره زمینه برابره وه. اوس زه فکر کوم دا په بې سیاسي تربیینت په یو زور ازمایي او د زور په ازمایلو باندې بدل شو او هر لوری کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګوي چې هغه په هغې کې وجود ونه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي، نه دا چې د دواړو هدف ته هیڅ په رښتیا باندې دواړه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي.
بل او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پورې د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهره چیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي، تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو ماهر محب الله شریف چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نېشنل انټرست خبرونې چې له امریکا خبریږي تر دې سره لیک لاندې لیکنه خبره کړې. آیا ترامپ کولی سي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یوه هر اړخیزه ستراتیژي سلاسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وروستیو پړاوونو کې ده. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د لږ شمېر ځواکونو پر زیاتولو ګډ توافق شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه، سلام مشوره او همکاري کې ونډه پراخه سي. د خبرونې په حواله پر ځینو نورو انتخابونو هم غور روان دی. له دې جملې د پاکستان په وړاندې د سخت سیاست غوره کول او دا احتمال چې په پا پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو نوې کمپاین پیل سي. په نهایت کې دا انتخاب چې پاکستان د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان سي. نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې زیاتوي کچېرې افغانستان زموږ له لاسه وځي، په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو خطر سته چې په افغانستان کې منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري. د خبرونې په حواله، ایران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک شو چې بل ګاونډي هیواد پاکستان یې تر خپلې شوا لاندې راوست. په 2018 میلادي کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو اندازه 60 میلیونو ډالرو ته رسیدلې وه، خو له ایرانه افغانستان ته واردات 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیده. حال دا چې تر هغه مخکې کال 2015 میلادي کال کې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو اندازه 268 میلیون ډالر اټکل سوی، خو له پاکستانه د وارداتو اندازه هغه کال 1.15 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. هندي ورځپاڼې اوټلوک انډیا په خپل تازهګڼې کې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغانانو پر لاریون لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې د حملې په تړاو رابلل سوی و. دغه حمله د کابل په یوه ډیپلوماټیک ساحه کې سوی و چې په نتیجه کې د ورځپاڼې په حواله نوي کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي. د ورسپانې په لیکنه د لاریون برخولو چې پر ځای وه د جمعې په مبشین په واشنگټن ډی سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سوي وه غوښتنه درلوده چې د کابل په هغه حمله کې د خپل رول له کبله د پاکستان د تروریستي هیواد په توګه اعلان سي. آوټ لوک انډیا ورسپانې لیکلي د لاریون برخوالو وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی داعش تروریستي سازمان ته ورته ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري اته بجه او درویش دقیقې دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه دوهمه شلووریزه مسابقه پای ته ورسیده. دا مسابقه بیا هم ویست انډیز په 9 منډو وګټله. افغانستان ټولټال 3 منډې وکړې او هدف ورته 123 منډې ټاکل شوی وو. د پاکستان حکومت د 15,000 کسانو چې تروریستي ډلو د غړیتوب شک پرې کیږي بانکي حسابونه بند کړي دي. ویل کیږي پاکستان دا ګام د دې لپاره کړی چې ځان د تروریزم د مالی تمویلونکو هیوادونو له لیسته وباسي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د 15,000 کسانو چې مشکوک تروریستان بلل کیږي د بانکي حسابونو تړل به تروریستي ډلو ته شاوخوا 3 میلیون ډالر زیان ورسوي. د پاکستان حکومت وی د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف پر خپل تګلارې له سره غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس له تروریزم سره د پاکستان د ملي ادارې د مشر احسان غنی په حواله وایي له فعالیت څخه د بندو شو تروریستي ډلو حسابونه به کنګل کړي او د هغو بانکي حسابونه به هم وتړل شي چې په مستعار نومونو یې اکاونټونه جوړ کړي دي. دا چې دا ګام به پر عامو خلکو څومره اغیزه وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار عمر دراز وزیر وایي
په عام خلکو هم د دې ډېر ډېر زیات اثر شوی دی ځکه چې عام خلک هم دا کله کله تور لګوي چې د دې کم فائدې راوځي یا کم دغه د چا خلاف کارو د هغوی خلاف دومره دغه ګام نه دی بلکې د عامو خلکو خلاف.
خو یو شمېر کاربوهان بیا وایي پاکستان دا ګام د دې لپاره اخیستی چې له هغو سازمانونو ځان وساتي چې د تروریزم د تمویل مالی شبکې معلوموي. په همدې اړه په راتلونکي میاشت کې په هسپانیا کې د دې سازمانونو غونډه جوړیږي. اسوسییټډ پریس یادوي پاکستان د دې لپاره د مشکوکو کسانو بانکي حسابونه تړي چې د تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې رانه شي. د مالی ګامونو عملیاتي ځواک په 1997 کال کې د نړۍ د 15 هیوادونو لخوا جوړ شو او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ځواک د تروریستي شبکو د تمویلونکو پر ضد مبارزه پیل کړه.
د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه چې د جوړولو چارې 4 کاله پخوا پیل شوې وې بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزارې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندۍ ولېږدوي. هلته به توغندۍ له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,000 وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ساعت 8:26 دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5 څپه دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو اوري.
سات اته بجې او 20 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویپانی پته ده.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا بولس علیکم مکتبونه بندی او مکتبم نسته ټول ګډه کښنان ماشومان د تعلیم په زور
السلام علیکم موږ د پراد چارواکو صدا هیل لرو چې موږ مونږ کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم د مېرمن وردګ د منځلنو ته هم دا غوښتنه ده چې مېرمن وردګ ولایت د ټول کله کابینه د ښوونځي جوړ شي دلته یو ښوونځی هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم موږ د جراوت پولیسو علي کې په مرکز کې ودانه ښوونځی خلاص دي د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي فعال کړي او دغه ته توجه وکړي د زموږ د ماشومانو آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سی جواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپل ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي 0 و 3 4 1 او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 2 1 1 4 1 15.
او سم د افغان بیسیم د 7 شمیرې لاري ستاسو راستول شوی څو پیغامونه. ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ څخه لیکي فشارونه چاودنې او لاریونونه پر کابل د نړیوالې غونډې لپاره خنډ نه ګرځي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له زیا مسعود او پدرام او د لاریون له ټولو سمبالونکو څخه مې هیله ده چې افغانستان په ډیر نازک حالت کې دی نور دې له لاریونه لاس واخلي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل کانفرنس شده خو دا ډول ډیر کانفرنسونه شوي دي اما نتیجه نه ده ورکړي. بصیر هلمن له کابل لیکي وای په کابل کې مظاهره چانجي له احساساتو کار نه اخلي او دشمن ته دي زمينه نه برابروي. اته بجیا او ډیر دقیقې شوې زموږ خپل ازادي رادیو او د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی نور په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځ وړاندې کیږي. اوس هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې وطن وژل شوی او 119 نور ټپیان دي. په کابل کې د وروستي امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټی زید خپل غیر افغان کارکونکي له افغانستان وویستل. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اووریزه سیالي د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. برېټانیایي چارواکي وایي لږتر لږه شل تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو ور وخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستورانت کې پر چاړو ووهل شول. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډېر ژر په سوریه کې د روقي ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د بختیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی وو. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان د آذربایجانی خبریال افغان مختار لید اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورتونو اندیشمن کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی پخوا په همدې وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کېدله خو نور په همدې ورځ د خبرونه نه لرو. په دې ورځ به تاندې څنګه او حقیقت څه وی خبرونه وړاندې کیږي. په یاد لري د خبرونه به له دې وروسته د چهارشنبه په ورځو خپرې شي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو په کابل کې د جمعې د ورځې د تشدد نه ډکو لاریونونه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې د لاریون کوونکو هغه عناصر ونیسي چې د تشدد سبب شول. دوی د افغانستان له اوسني حکومت ملاتړ څرګند کړ او ویلي چې هغه کسان چې له لاریونوالو څخه د شخصي او سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې ده باید مجرمان وپیژندل شي. په دې اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو په کابل کې د جمعې ورځ د لاریون تنظیمونکو وغندل او له افغان حکومت څخه د هغوی د محاکمې غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله د افغانستان خلک او حکومت چې د کابل د چهارشنبه ورځ د خونړۍ حملې د سلګونو قربانیانو سره په غم شریکۍ بوختي، په داسې وضعیت کې د نظام د ننګونو لپاره له تاوتریخوالي ډک لاریونونه د ملت په زیان دي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د حکومت د یو شمېر برحالو او پخوانیو چارواکو نومونه یاد کړل چې د خپلو شخصي عقدو د پاللو لپاره د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او حکومت ته ستونزې جوړوي. خوست والي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د جمعې ورځې له تشدد څخه ډک لاریون تابعیا کوونکي د محاکمې ته معرفي.
زه په ټول افغان ملت باندې غږ کوم چې دا پردی تلتیری او لطفاً دغسې بی بندوباره لوبال او خدشو اشخاصو بانده قطعا اعتماد نسته ولست دوی سره نسته. جلات ما بولش مشر از مگه هیله داره سپرونه یوینو توی دنو پختنه لدوی نوسی او دادی محاکمه میسته را کشت.
قومي مشر مساجان زدران ویل د کابل لاریون هغو خلکو سازماندهی کړی و چې په حکومت کې خپلې چوکۍ او موقفونه له لاسه ورکړي او یا شخصي ګټې او غرضونه لري.
هغه اشخاص او افراد چې پخوانی سیاسي یا نورې عقدې او غرضونه درلودو هغوی دغه لاریون ته د خپلو غرضونو د تطبیق او خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر راترپ کړ او دغه خلک چې په غد د غم او ویر په ټغر ناست وو لا یې نور هم د غم د ټغر لمنه پراخه کړه. دا حرکتونه د دیموکراسي د پلي کېدو سره کومک کوي بلکې دا نور رنگ رنگ مشکلات ټولنیز او سیاسي مشکلات را جوړوي.
د مجاهدینو د تحریک مشر مولوي امین الله امین وای د نظام پر خلاف به وخت او دا ډول تشدد څخه ډک حرکتونه د پردیو له خوا سازماندهی کیږي
او د دغه نظام د خرابولو لپاره هر څه لګیا دي. د پردیو په اشاره دي او موږ د داسې خلکو د داسې حرکت او د داسې لاریونونو او موږ یې غندنه کوو چې د عادي نظام د مسلمانانو او د افغانانو په نفع نه وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. نن سبا یو شمېر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي، چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نور او ځان ته پرې ضرر رسولی شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې لزان سره لري؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
ډېر په وړو وړو خبر دی، جنگونه کوي او قتلونه کوي.
هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤولین دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمېر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل اوس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپله دوی له ستونزې سره مخ کیږي د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي چې په پایله کې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مال ته دکان درلودو دا چې وو د دې دکان نونو مالک و پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو دی ته به غږ کوو للی ځان باندې منابای نوم یې خیو منابای نوم یې په ځان یې خیو وروره بس بیا به دې ته غږ وکړو نو دې سره به چاقو هم و بکس پنجاب هم ورسره وه. نو دا یې د ډلې مشر و، دې سره مشخص څو کسان و، نو بس دا ټول به ورتلل. هغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیوه. ښه ډېر به یې ووهلو، داسې به یې ووهلو چې شفخانې ته به یې ورسولو، او چای مخنیوی هم نه شو کولی، ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله په دې خاطر باندې. نو بیا په یو وخت کې کومه کوڅه کې جنگ شوی او بل ملګری راغلی و چې زه خپلانی کس والیم، نو دا هم ځان سره بیولی و. بیا د شپې چې د هغې سره جنگ کړی و، دا هم چاقو باندې والی و، نو بیا دا هم پاق ورسېدلو مړ شو.
دغسې ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنگ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. دا خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنگونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګارد یو موټر باندې څوک ګارد ور وکړي، د بل ورجک شي مړی کړي چې ولې ګارد وکړو، او د یو کور نه څوک سپای مړ کړي بل پی غور ورکړي چې د سپای در نه مړ کړو، دا یې ورجک شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې موندې کېدي وروره چې شپږ د شو څلوېښت کاله وتلي وي او دی ښار ته نه وي لاړ. همالته بس بدمشي کې وروره سار وي، نه د پلار مني، نه د ورور مني، نه د مشر مني، نه د کشر مني، بس چې څه یې زړه هغه کوي، نشه مثال یو شی بل شی. خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی، دوی که چېرته تعلیم وکړي هلته مکتبو استادان یې خپله داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده. دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي، دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیره زیګ اورېدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند وکړي. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي. اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کېږي. مونږ باید محیط سره ځان عیار کړو، په دې خاطر چې محیط ډېر زیږ دی. زه هم یو زیږ کس جوړېږم تر څو وشم کولی په دغه محیط کې ژوند وکړم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګ کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې، او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډېر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیس و، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی، موږ آزاده زندگی کړې وه. دلته چې راغلو، دلته داسې خلکې ول چې ډېر خطرناکه خلکې چې قتل یې کړی و. دا خلکې چې موږ ولیدو، موږ له بیرون څخه هلته زندگی لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوې بیا بلد شوي یو. خو هما ځای ډېر وحشتناکه ځای ده. ما په سر کې تر 3000 شمیرو پورې حساب تولې. دلته مې ها یو رور شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وایم، خپل شمیره مې دی یاده وتلې ده. په ذهن ډېر فشار راولي چې داسې ځوانان ول دلته جوړ تیار مونږ ولیدل، یو شپه هم جوړ ولیدل چې نن راوستل په سبا باندې دلته غونډه شپه به چیغې وهلې، دالیزو کې به وتل.
که چېرې له دغه ځایه ووځي، بیا به د رویه څه ډول وي؟ کومو خبرو ته به پام کوي؟
که زه د ده ځای پس په خیر که د خلکو دعا وي او زه د ځای نه ووځم، خلکو سره به ډېره په نرمي او ډېر په انسانیت خلکو سره رویه وکړم. خو دغه خبر مې د ځوانانو ته او سپینګیرو ته، څوک چې بیرون آزاد دي، چې هیڅ وخت کې کوم هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنگونه کوي، د عقل پر ځای احساسات زورور وي. خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي، هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیز روزنې، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېر ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس د هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات، عواطف، ځانباوري، خپل ځان باندې مینتوب د تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره، په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پېښې رازی بیا د همدغه کسانو همیشنه عذاب وجدان هم چدی د همدې کسانو پر سر باندې رازی زکه چې عذاب وجدان هم چدی وجدانی عذاب هم چدی معمولا په هغه کسانو کې را پیدا کیږي چې هغه احساسات ډیر لوړ ساتي سنجش ډیر رقم وي پایله چې کوم مخکیږي بیا وخت کې وای چې ولداسه وشول او ولداسه وشول بیا ځینې ځینې چې آرام کریکټر لري آرام شخصیت لري خپل ځان سره نه نه زغمی او تیروي چې دا جلد مخ ډیر غورځيږي او د باندې ډیر بدرنګ کیږي او فزیک ډیر خرابيږي
اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینا لو یارا اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینا لو یارا او سینا لو یارا
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې بندي دی. دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی، په درېیمه ورځ چې ورغی لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه.
رښتیا خبره ته کوم مریض وم، ځکه رانغلم بله څپېړه راچلم، مالمې درسم قسم نه کوم، بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې ماته سړی ته سفړه راچی تر څو یو دوه استادان نور راجک شو غم بې نره باندې وکړم، دوه یې دتي نور شاګردان راغلم. اتې ویل مالې ودر استادانو ته خوڅه نه یم، ځکه پلار په جایم د سبق راښیي. اتې شاګردان ته مې یو دوه لس ور واچول، خو دغې چې زتې په ځان نه یم خبر سوی هغه لس په شاګردان لګېدل او که استادان لګېدلی دي، خالي یو دوه لس مې خپلې دفاع لپاره اچولې دي.
دغه ځوانان چې وي کنه لکه بهر لانجې کوي، جنګونه کوي او سرحد بیا دلته را رسېږي، څه وایې ته
ځوانان؟ ته خو مې دا وایي نه ده چې وړو وړو خبره ځاتې جنگ نه کوي او پرېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره سي ډېر خلک دی چې په کور هم لاسوک نهشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وایي نه ده چې څه جنګ هغه دي ونه کړي، څه قتلونه څه دي جرم دي ونه کړي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان ډېر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي، خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نورو ځوانانو ته لېږدوي په ټولنه کې ډېرې ستونزې جوړولی شي.
تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زموږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالېږي. بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي، چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زموږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅېږي. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دي هغه هر ځای کې چې وي. بناً زموږ بازار هم د شانو ډک دی، په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په درېیم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي.
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو، برچی او بوکس پنجي له ځان سره وګرځوي. نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډېر نه وي، دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي.
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي، هغوی چې کله را لوی شي پلار نه وي مثلا، ورور په خپل کار پسي تللی وي، په کور کې سیاسري وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري، دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځوانۍ ډیر نور پیښې احتمالاً کېدی شي ورسره وشي.
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډیر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي. دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي.
دوی لپاره زندان مؤثر نه ده، دوی باید خپل تحصیل وکړي. په عادي عادي جنجالو باندې غټه لویه شخړه جګه شوې ده، هیڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به جنګ کړی او په غوږ کې چاقو کسي شوې ده. پر مثال ور توپنچې سو فلان د سرنوشت سي فلان په زندان کې تیروي، دوی ته باید سمه لارښوونه باید وسي. دې ځوانانو دا جای نه ده چې دلته دوی په زندان کې، دا وطن ضرورت لري. دې ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکړو او جوړ کړو. د ما پیغام همدغه ده چې موږ باید ډېر حوصله وکړو، موږ باید ډېر گزشت و درو چه پر امسال پاینده که نسیز به دست سرنوشت بانده دوچار شد.
خوگو آوریدون که ده خبروان مو هم دل تا پیترسی تر بلی خبروانی مو پا لاس پارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دی او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته وویل کمې مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یاست په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړي دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیره مننه. د مخدره مواد او قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایي ډګر ډګرونه استفاده وکړي ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډېر وخت کمی او ډېر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. خو فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایي ډګر نه قاچاق د مواد مخدرې جریان لري ځکه چې موږ ډېر دستاوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې دوو میاشتو کې ډېر شاهده سیموږ هغه کشفو او هغه نیسو چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق موشي اکثرا موږ نیولی دي سه خام طلا راځي افغانستان ته یا زی نام نیولی دي د په مورد کې سلور 15 قضیه لرو او دی پیسو تور پیسو پاک لبندی تر وسه دستاورد نلرو خو امکان لري شي دا کار موجودی.
خغل روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاغ کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخوانی چارواکي نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی د قاچاغ کوونکو تر شا او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قاتل نه الحمدلله تر اوسه پورې دا غسو خزیز موږ نیولې دي دوی په موارد کې خو قاتل څوک زنګ نه دوالي نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ ته لویدل د خپل ځواب ورکوي خو فکر کوم شایدي مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دي په موارد کې زنګ نه دوالي سي دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي تر اوسه زه موجه شوی نه یم دغه موضوع.
روحانی صاحب څه ډول کسان قاچاق کوي؟ دا کسان چې نیول شوي دي تر اوسه پورې آیا دوی نوي نوي قاچاق کولو ته مخه کړې او کنه دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو رئیس قاچاق کوي؟ کوم کسان تاسو نیولې دي تر اوسه پورې څه ثابت شوی په دې برخه کې؟
دا چې موږ سیړلې دي پښتنې کړې دي دا نوې خلک دي یعنې داسې خلک نه دي چې دوی دوامدار په دې موضوعات کې ښکېلي. په دې کې زنانه هم شته او نارینه هم شته او داسې مجرمین تکراری نسته پکې چې د جنې تیر شوی ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دی دلته.
روحانی صاحب یو بله پوښتنه غدا چې ځینې کسان دي چې د دې او قضایي ارګانون لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي دي داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي داسې کومې قضیې تاسو لرئ په د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ ته کړي دي بعضي خلک خبر نه وي به سره رقم سي دوی باید ولاړ نشي موږ نیولې دي بیرته سرانونه تعریف کړای ده خدا سي زورواک خلک نه وي سي مامورین د دولت وي او بعضي خلک مقروزین وي داسې خلک وشي تخپل دغه نه شاید دوی ویل سي موږ خبر نه یو بعضي خلک کشف لاندې سی وو خلک موږ معرفي کړي دي سرنوالي ته، یعنی تقریبا سلور پنځه مورده په دوه میاشتو کې.
یو بل موضوع روحاني سی بغداد د جالي پاسپورتونو موضوع را چې ډیر ځله ویل کیږي چې ځینې کسان په جالي پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنوي هیوادونو اتباع دلته راځي، افغاني پاسپورتونه اخلي او د افغاني پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنوي هیوادونو ته سفر کوي. د جالي پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
موږ خو دلته په پاسپورتونه اکثرا دلته په افغانستان کې دي، افغاني پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین ښه پیژني، یعنی جالي پاسپورتونه هوایي د کابل هوایي ډګر نه استفاده کېدل ډېر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جالي پاسپورت پیژني او پیژندل کېږي. هغه نور د نور هیوادو جالي پاسپورتونه یا فوټو چینج جدا شین هم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جنرلار شي په بل ملک سیزی هلته هغه پیدا کیږي چې دا جالي ده یا فوټو چینج ده بیرته موږ ته دیپورته یي. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جالي پاسپورتو له طریقه په هوایي ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوي دي او نشي کولی ډېر.
روحانی صاحب ډیر ځل لیدل شوی چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولای، سفر ته نشي تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وای، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولای شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د موږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ماو او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د غوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کوو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني اتباع اوسي دلته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي؟ مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده باید خپل تدابیر ولري.
خغل روحانی د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکیل دي. تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکیل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پرې تاسو پلټنې څېړنې څخې داسې څوک مو په دې تور نیولی دي چې په فساد کې ښکیل وي؟
موږ پولیسو بار علاوه د دې سپې په اداره کې مسؤل یو، پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونو قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده چې فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري مستره شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحاني صاحب، حامد کرزي په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او که نه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زموږ امنیتي ملي هم ستل کار کوي، مواد مخدر او یو بخشلای دلته مصروف دی پیوند پولیسو بخشونی دی سی کاش د استخبارات د مثلا قاچاق د امنیت فضائی د دا ټول باندې کار کوي دی مسایل باندې تقریبا شپږ واته ورګان دی سی علایدان د دوی خپل پروژې لري او باندې کار
کوي. یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونې څه دي او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ د کار سی مات سپارل سوې ده، ډیر مهم کارم ده. ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. ز کوشش کوم چې په هغه ارزیابي سیمو کړی هغه په دا ډیر نږدې وخت کې عملی جنبه پیدا کی او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کی تر څو سیمو وکولې شو سی د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی دگر در افغان کابل هوایی دگر شی او موگو کولی شو سی اغا ستونزی اونا واقع سی پو تیروش پارس و ولس کلو که و لیر پلان وقت که در حل کن.
من قدرمند آوریدون کو تاسی آوریدل چه خاقلی روحانی د حامد کرزی پا نریوال هوایی دگر که در دغا هوایی دگر در کارکون کو گلتیا پی داری فساد که رد کرد و دغا شندوی ویل چه در هوایی دگر فضا د مسافرون و در پروازون و سفرون لپاره خوندې ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړې چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي په لنډ وخت کې به هوارې شي او کنه دا به وخت راته ووایي. د خبرونې وخت هم دومره و، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خبر رسول لرئ.
جن خلا قتلني